رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د خبرون لنډیز افغان امنیتی چارواکی وای د خوست ولایت د موساخیل په ولسوالۍ کې د افغان امنیتی قوا او طالبان ترمن د پنځشنبه په ورځ 3 ساعته جګړه شوې ده. امریکایي چارواکي وای افغان او نړیوال مامورین هیله لري چې د رایو 1000 صندوقونه په ورځ کې تفتیش کړي، او جمهور رئیس باراک اوباما وای امریکا باوري ده چې د ماليزیا مسافرونکو الوتکه چې د اوکراین د پاسه پرواز کاوه په هغه توغندي راغورځول شوې ده چې لزمکنه هوا ته توغول کیږي. السلام علیکم، روغ جوړه خوشاله وسی. د نن سهار په دې خبرونه کې برسیره په نورو راپورټونو چین د افغانستان لپاره خاص استازي ټاکلې ده، او په اخر کې به یو امریکا درواورو. خو اوس دا د پام کړی د خبرونو تفصیل ته.
افغان امنیتی چارواکي وایي چې د خوست ولایت موساخیر په ولسوالۍ کې په پنځشنبه د افغان امنیتی قواو او طالبان ترمنځ 3 ساعته جګړه شوې او دوار خواو ته تلفات اوښتي دي. په خوست کې د ملي اردو د لومړی پلی لوا قومندان جنرال محمد ناصر هدایت د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې هغه وخت دا جګړه پیل شوه چې تر 200 زیاتو طالبانو د امنیتي قواو پر یوې پوستې باندې حمله وکړه. جنرال هدایت وویل چې افغان قواو 14 وسلوال طالبان وژلي او 12 زخمي کړي دي. هغه همدارنګه وویل چې د ملي اردو یو عسکر وژل شوی او 16 نور زخمي شوي دي. طالبانو د دې حمله په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
امریکایي چارواکي وایي چې افغان او نړیوال مامورین هیله لري چې د رایو 1000 صندوقونه په ورځ کې تفتیش کړي، او د تفتیش وړ ټول رایو 8 میلیونو ته رسیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستیال دانیل فیلډمن ان پرون د جمعې په ورځ په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې د پنځشنبه د ورځې راوسته چې دا جریان نه پیل شوی ده، تر اوسه پورې د رایو 133 صندوقونه چې ټولې 3000 رایې کېږي تفتیش شوي دي. هغه وویل چې د تفتیش چارې په هغه وخت په بشپړ توګه پیل شي چې ټول نړیوال څارونکي کابل ته راورسیږي. په دې جریان کې به محلي او خارجي څارونکي د نوماندانو استازي، د ملګرو ملتونو مامورین او د مطبوعاتو استازي برخه لري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکا په دې ډاډه ده چې د مځکې څخه هوا ته یوه توغندي په یوکراین کې د ماليزیا مسافرونکو الوتکه راغورځولې ده، او دا چې دغه توغندۍ د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی دی. ښاغلی اوباما چې په څیره کې د خفګان نښې ښکارېدې، پرون د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې دا وینا وکړه او د 298 سپرلیو او د الوتکې د عملیې د غړو وژلې لوی غمګینه پیښه وبلله. جمهور رئیس دغه الوتکې د ویشتلو په اړه مستقیما په کم خاص چا یا ډلې باندې ملامتي وانه چوله، مګر هغه وویل چې دا معلومه ده چې روسیه په ثابته توګه د یوکراین د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې په دې کې درنې وسلې، د الوتکو ضد وسلې او د هغوی روزل هم شامل دي. ښاغلی اوباما وویل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکراین په حالاتو باندې ډیر زیات کنټرول لري، مګر د یو حل د پیدا کولو لپاره مذاکراتو ته لار نه ده خلاصه کړې.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلی دی چې په ختیځ اوکران کې باید سمدستي وربند وشي چې د ماليزیا د راغورځول شوی الوتکې په اړه د باور وړ تحقیقات ترسره شي. جمهور رئیس نه پرون د جمعې په ورځ ویل چې تحقیقات کوونکي دې ته ضرورت لري چې د پیښې ځای ته ورشي. خاغلی اوباما ویلی چې په ختیځ اوکران کې ډیر غلط معلومات خپاره شوي دي، او دا پیښه باید د هر چا پاملرنه ورواړوي. هغه ویلی چې د تبلیغاتو او ځان تیرستلو لپاره هیڅ وخت نشته دی. د امریکا متحده ایالات د فدرالي تحقیقاتو د ادارې تحقیق کوونکي او د FBI کارپوهان یوکراین ته استوي. د وژل شوو کسانو د بدنونو ټولنې ټوټې او د الوتکې ټوټې پارچې د دونسک په پراخه سیمه کې خورې ورې پرتې دي. ځینې ټوټې پارچې د خلکو په کورونو کې لوېدلې دي. د بیړنیو چارو کارکوونکي وایي چې تر اوسه یې د 170 تنو مړي پیدا کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. په داسې حال کې چې نړۍ په جنگ ځپلي ختیځ یوکرین کې د مالیزیا د الوتکې د راغورځولو په اړه عکس العملونه ته دوام ورکوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د جمعې په ورځ د سمدستي اوربان غوښتنه وکړه او د هغه د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې روسیه به شاید د توپونو د هغو ډزو جواب وایي چې د یوکرین لخوا د روسیې په سرحد باندې کیږي. جمهور رئیس پوتین د یوکرین د حکومت او په ختیځ یوکرین کې د روسیې د طرفدارو یاغیانو ترمنځ د جګړو په اړه وویل چې موږ دا حقیقت په پام کې نیولی دی چې د یوکرین په خاوره کې باید ژر تر ژره سوله راسي او د امکان تر حده ډیر ژر په جګړو اخته دواړو خواوو ترمنځ مستقیم تماسونه ونیول سي. د مالیزیا د مسافر وړونکو الوتکې د راغورځولو څخه وروسته چې یوکرین وایي دا کار د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو کړی دی، ښاغلی پوتین یې ملامتي د یوکرین په حکومت باندې واچوله. هغه وویل چې که کیف د ده په قول په جنوب ختیځ یوکرین کې جګړې نه وای تازه کړې نو دا پیښه به نه وای سوې.
د غزې په تړانګه کې د اسرایلو ځمکني عملیات دوهمې ورځې ته رسیدلې دي او عسکر یې په داسې حال کې چې د ټانکونو، الوتکو او د سمندري قواوو د کښتیو لخوا یې ملاتړ کیږي په یو لړ اهدافو باندې حملو ته دوام ورکوي، چې په هغوی کې هغه تونلونه هم شامل دي چې د حماس د مبارزینو لخوا استعمالیږي. د اسرایلو اردو ویلي دي چې د پنجشنبې راهیسې چې د عملیات پیل شوي دي تقریبا 200 تروریستي اهداف یې ویشتلي دي، چې په کې څه د پاسه 40 تونلونه چې اسرایلو ته د ننوتلو او د وسلو او د بمونو د قاچاق لپاره استعمالیږي هم شامل وو. اردو اور ویل دی چې په دې تعرضي عملیاتو کې څه د پاسه 40 مبارزین وژل شوې دي. د دې عملیاتو په وخت کې فلسطینی مبارزین هم په اسرایلو باندې د راکټونو حملو ته دوام ورکړی دی. پرون د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غزې د بحران په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وویل چې عمومي منشي بان کی مون به نن د شنبې په ورځ منځني ختیځ ته سفر وکړي چې د اسرایلو او حماس ترمنځ اوربند په هکله منځګړیتوب وکړي.
د نایجیریا اوسیدونکو ویل دي چې د باکو حرام د ډلې یاغیانو په شمال ختیځ کې په یو کلی باندې حمله کړې، ډېر کورونه سوځولي او په ملکي وګړو باندې ډزې کړې دي. د دمباو د کلیوالو ویل چې یاغیان د جمعې پورې سهار د دوی کلی ته ننوتل او په لسګونو خلک یې ووژل. د وژل شوو کسانو اصلي شمیر نه دی معلوم. دا حمله د نایجیریا د حکومت لخوا سمدستي نه ده تایید شوې. د دمباو په کلی کې د څو اونیو راهیسې جګړې روانې دي. یاغیانو دغه کلی په اطرافو کې یوه نظامي اډه په نښه کړې ده. د دغه کلی خلک وایي چې عسکر د خپلو مورچلونو څخه وتلي دي او کلی بی دفاع پرې ایښی دي. د سومالیا حکومت د هغه هیواد په شپږو سیمو کې د وچکالۍ اعلان کړی او څارونکو خبرداری ورکړی دی چې په دغو سیمو کې د خوراکي موادو قیمتونه ډیر زیات لوړ شوي دي. حکومت د پنجشنبې پورې د وچکالۍ ځپلو د ژغورنې لپاره د 15,000 ډالرو د یوه وچي صندوق د تاسیسولو اعلان وکړ او د خوراکي موادو او اوبو د مخ په زیاتېدونکي کمبود سره د مبارزې لپاره بیا نړیوالې مرستې وغوښتلې. او هغه زور اور طوفان چې په فلیپین کې په لسګونو خلک پکې مرسول نور هم زور پسې اخیستی او په یو لوی سمندري طوفان بدل شوی او پرون د جمعې په ورځ د چین جنوبي سیمې ووهلې. د چین د هوا پیژندنې چارواکي وایي چې دغه سمندري طوفان چې رماسن بدل شوی د چین د ګوانګډانګ د ولایت په خوا روان شوی او په لار کې د چین د هینان جنوبي ټاپو ووهلې دي. د چین چارواکي وایي چې د دې طوفان د باد سرعت په ساعت کې څه د پاسه 200 کیلومتره دی او په تیرو 30 کالو کې په دومره قوت طوفان د هینان پر ټاپونه راغلی. د چین د سینهوا رسمي خبري اژانس ویل دي چې دغه ټاپو څخه څه د پاسه 6000 خلک استل شوی دي. ویل کېږي چې دغه طوفان به ډیر سخت او قوي بادونه ولري او په جنوبي چین کې به چې مخکې لا فسیلاونو کې په لسګونو خلک پکې مړه شوي دي زورور بارانونه و اوروي او د سمندر څپې به راوچتی کی دا او خبرونه
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
درنو اوریدونکو اوس پر پټون راوخلو چین په نیو ډیلی او کابل کې خپل په خوانې صافي د افغانستان لپاره ځانګړې استازي وټاکه د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دغه اعلان کړی دی پام وکړئ د جعفر خان رپورټ
د رويټرز خبری اژانس وایي د چین د بهرنۍ چارو وزارت د یوې اعلامیې لمخې افغانستان ته د خپل نوي ځانګړي استازي د ګمارولو خبره خبره کړې ده په اعلامیې کې راغلي چین او افغانستان د یو بل ملګري ګوندیان دي چین په افغانستان کې پراختیایي چارو ته ډېره پاملرنه کوي او دا ژمنتیا هم لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک روابط لا غښتلي کړي همدا علت و چې د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی وګماره افغانستان لپاره د چین نوی استازی سن یوشی نومیږي چې په افغانستان او هند کې د چین سفیر پاتې شوی دی له افغان حکومت سره د چین د اړیکو د خساتلو او وخت نا وخت له افغان سیاسي ډلو ټپلو سره پر روانو سیاسي چارو خبرې اترې د ښاغلي یوشی د دندې مهمې برخې یادېږي په واشنگتن کې د امریکا غږ د چینایي څانګې خبریال یان نووینګ وایي افغانستان ته د چین د نوي استازي اصلي هدف دا دی چې له دغه هیواد نه د ناټو او امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته بیجینګ په افغانستان کې خپل نفوذ لا زیات کړي
I think China is absolutely taking every step every possible step to broaden it
دا وایي زما په فکر چین په منځني ختیځ افغانستان او جنوبي اسیا کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره له هر فرصت نه ګټه اخلي مخ په هیګو چې ناټو له افغانستان څخه وځي چین هڅه کوي چې په داسې حساس وخت کې ل خپل غونډیانو سره په ځانګړي ډول افغانستان سره خپل اړیکې لا پراخي او خې کړي افغانستان لته ډیرو کلونو راهسي د جنگ جګړو لکبل ویجاړ شوی او ډیر بنسټونه یې باید لسره ورغول شي چین د دې ورته لري چې په راتلونکو کې له افغانستان سره مرسته وکړي خاغلی یانن وایي بیجنګ دا هم غواړي د ناټو له وتلو وروسته په افغانستان کې پر ترهګرۍ ضد مبارزې هم نږدې څار ولري چین دا مهال یوازې په سیمه کې نه بلکې د نړۍ په کچه د یو زبر ځواک په توګه مخ پر وړاندې بره کېدو دی چین له افغانستان سره څه باندې 500 کیلومتره غرنی سرحد لري بیجنګ په افغانستان کې د طبي زیرمو درس پړنې په برخه کې پانګونې کوي چې د لوګر د میسي عینک کانې مهمه او لویا پروژه بلل کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سل آشاری 15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
درنو اوریدونکو اوس په ابل رپورټ راوخلو اسرائیل وایي له هغه وخت نه راپدې خو چې د حماس د ډلې په خلاف په غزه کې ازمکني عملیات پیل کړي دي لږ تر لږه 10 افراطي جنگیالي وژل شوي دي ملکی فلسطینیان د دغه پراخه شوي جنگ زور زغمي د امریکا غا خبریال ګیب جوسلو په دې باره کې له بیت المقدس نه دا رپورټ را لګل اسرائیلی پوځ وایي قواوی د شپې له خوا په عملیاتو کې د فلسطینی جنگیالیو سره مخامخ شولې اسرائیل وایي د دغو عملیاتو هدف د هغو تونلونو تباکول دي چې حماس ډلې اسرائیل ته استلې دي پوځ وایي دار لس نور افراطیان او ونیول شلو افراطیانو کوشش کاوه چې په پټه اسرائیل ته ننوځي نو د هغې نه وروسته د اسرائیل ځمکني قواوې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د فلسطین خاورې ته ننوتې دغې ځمکني حملې هغه جګړه لا نوره پسې پراخه کړه چې تېر هفته هغه وخت پیل شوله کله چې اسرائیلي الوتکو د غزې په ترلانګه کې د حماس په مرکزونو باندې حملې وکړلې فلسطینی افراطیانو د اسرائیلو په جنوب باندې د خپلو توغندیو باړونو چلولو ته دوام ورکوي د اسرائیلو د پاوز نتاق پیټر لرنر وای
In the last 11 days we've struck about 2100 targets and there have been over 1500 rockets launched from Gaza.
من په تیرو یولس ورځو کې 2000 هدفونه وشتلی دي او له غزې نه د اسرایلو په خاوره باندې 1500 توغندي وار شوي دي، ځکه نو دا د جنگ نه میدان دی. نو دا هغه څه دي چې موږ ورسره مخامخ یو، او دا هغه مشکل دی چې نن ورځو سره موږ مخامخ یو. د غزې په تړانګ کې چارواکي وایي په دغه جنگ کې 268 تنه فلسطینیان چې اکثر ملکیان دي وژل شوي دي. د اسرائیلو لخوا یو ملکی کس او یو عسکر وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د جمعې په ورځ خپل کابینې ته وویل پاوز ته هدایت شوی دی چې د احتمالي پراخو ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری ونیسي. اسرائیلو اضافي 3000 د احتیاط عسکر جلب کړي دي چې دا په هغو 3000 احتیاطي عسکرو باندې اضافه دي چې لا پخوا جلب شوي دي. په زرګونو فلسطینیانو د غزې په تړانګه کې د ملګرو ملتونو په ښوونځیو کې پناه اخیستې ده چې له جنګ نه ځانونه سیف تکړي. ډیرو فلسطینیانو وروسته له هغې خپل کورونه پرېښودله چې اسرائیلو ورته له هوا نه په غورځول شوو پاڼو کې خبرداری ورکړی وو او تلیفونونه ورته کیدل چې عملیات کیدونکي دي. طاهر اثر د غزې په مرکز کې د نو زراعت په کم کې د خپل میرمنې او 15 ماشومانو سره وسیږي. دی وایي دوی ټوله شپه بې له برېښنا نه په ویره تېره کړه، په داسې حال کې چې د F-14 ډوله الوتکو، ټانکونو او توغندیو اوازونه له شاوخوا نه راتلل.
The last one and the one before and every time does not lead to anything. It
the third jang pashan adadena the pakhwani jang pashan the jang sar cheta nuzi aw har waqt jang natija nur kawi aw rusta ba de sar bul jang ta uzi زکانو زهیل لارم چې د حل ولاره به پیدا شي او د دې موضوع لپاره د حل ولاره باید پیدا شي، ځکه نظامی حل به د غستونځ حل نکړي. ډیپلوماټیک کوششونه روان دي چې په جنگ کې د شاملو خواوو ترمنځ د ورباندې یو جامع موافقه وشي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د سه‌شنبه په ورځ ترکیه ته ولاړ چې کوشش کوي په حماس باندې ترکیه له خپل نفوذ نه کار واخلي. د مصر په منځګړیتوب د دې هفتې په سر کې د ورباندې موافقه شوې وه چې اسرائیلو لخوا منل شوې وه، خو دا ورباندې وروسته له هغې عملي نه شو چې حماس وویلې د استازو سره مشوره نه وه شوې. حماس غواړي چې د اوږده ورباندې یوې برخې په حیث دي اسرائیل د غزې په تړانګه باندې لګېدلي بندیزونه لري کې او فلسطیني بندیان دې له بنده خوشي کړي.
څو لاندې خبرونه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د خوست د ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې په پنجشنبه د افغان امنیتي قواو او طالبان ترمنځ 3 ساعته جګړه سوې او دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. امریکایي چارواکي وایي چې افغان او نړیوال مامورین هیله لري د رایو 1000 صندوقونه په ورځ کې تفتیش کړي او د تفتیش وړ ټولې رایې 8 میلیون ته رسیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې امریکا په دې ډاډه ده چې د مځکې څخه هوا ته یو توغندی په یوکران کې د مالیزیا مسافر وړونکو الوتکه راغورځولې ده، او دا چې دغه توغندی د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې په ختیځ یوکران کې باید سمدستي اوربند وسی چې د مالیزیا د راغورځول شوي الوتکې په اړه د باور وړ تحقیقات ترسره شي. او د غزې په تړاو کې د اسرایلو ځکنی عملیات دوهمی ورځ تر رسیدلې دي او اسکارې په داسې حال کې چې د ټانکونو، الوتکو او د سمندري قواو د کښتیو له خوا ملاتړ کیږي په یو لړ اهدافو باندې حملو ته دوام ورکوي چې په هغو کې هغه تونلونه هم شامل دي چې د حماس د مبارزینو له خوا استعمالیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو منځنۍ سپه 1296
FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا رپورټ راوخلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د ملیزیا د هوایي شرکت د الوتکې راولیدل وغندل او د یو خپلواک نړیوال بشپړ او جامع تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو څخه د امریکا غږ خبریال مارګریت بشیر په خپل راپورټ کې انوایي چې د روسیې او امریکا ډیپلوماتانو د الوتکې د راولیدو په علت په یو بل اتورونه لګولې دي. خلیل خان به د دې راپور خلاصه تاسو ته درواوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه چې نړیوال امنیت او د سولې ساتلو ذمہواري په غاړه لري، د جمعې په ورځ بیړنۍ غونډه وکړه چې د اوکران په ختیځ کې د راغورځول سوي الوتکې په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د امریکا استازي سمنتا پاور د شورا غړو ته وویل شواهد داسې ښیي چې د غلوتکې دي وشتل سوي وي. هغه وویل:
We assess Malaysian Airlines flight 17 carrying these 298 people.
مش په دې خبر یو چې د ملایزیا هوایي شرکت یو ولس نمبر پرواز چې 298 مسافر پکې سپاره وو او د غلوتکې د امستردام څخه کوالالمپور ته پلاره وو، او ممکنه ده چې د مزکی لسره په هوا کې وشتون کې د یوې توغندۍ اس یو ولس د لارې راغورځول سی وي چې د ختیځ اوکران د هغې سیمې څخه توغول سی وي چې د جدای غشتونکو په لاس کې ده. روسی پلاوه جدای غشتونکو له دې مخکې د اوکران د پاوز د څو الوتکو د راغورځولو اداوي کړی وي چې یو ترانسپورټي الوتکه هم پکې شامل و چې نه 50 کسان پکې ووژل شول، او په دې اونۍ کې بیا د پاوز یو بار وړونکی الوتکه هم راغورځوله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل اس یو لس ډول توغندۍ د تخنیکی عواملو له کبله د توغندۍ او دغه نظام د امکان نه لري چې جدای غشتونکو دې دا کار په خپل سر پرته له یو پرسنل وکړي. هغه وویل:
Thus we cannot rule out technical assistance from Russian personnel in operating the systems.
نو نه د کابل موږ د روسی پرسنل چې په دغه سیستم باندې پویږي دا غوی ملاتړ لپاره نه سوغورځولې. په ملګرو ملتونو کې د اوکرين سفیر یوري سرګیوف د امنیت شورا ته وویل چې جدای غشتونکو لشتر لشه د مزکی لسره په هوا کې د وشتلو دوه داسي سیستمونه لري. هغه داسي وویل:
The question is where they got this sophisticated air defense system from.
اوس پښتنه ده چې دوی دغه سي حساسه دفاعي نظام له کومه ترلاسه کړی دي. د روسیې سفیر ویټالی چرکن په دې کاني سو چې په دې اړه به طرفه تحقیقات باید وسی چې په څه ډول حالاتو کې د غلوتکې رلودري، خو په دې خبره ټینګار وکړ چې مخکې لاله مخي په دې اړه قضاوت باید ونسی، خو هغه د یاغیانو څه ذکر ونه کړ چې په دغه سیمه کې فعال دي، چې آیا هغه په دې کې لاس لري او کنه. خو دې پرته هغه په اوکرين تور ولګوي چې چارواکي د دې ذمہوار دي چې د خپل هیواد هوایي کلمرو دي خوندي وساتي. هغه د یو ترجمان د لاري دا خبري وکړي:
Why did the Ukrainian aviation dispatchers send a passenger flight to an area of military clashes?
ولې د اوکرين د هوایي چلند د لري یو مسافر وړونکو تیاره دغه سیمې څخه د تیرې دوه اجازه ورکړه چالتہ پوځي نشته روان دي، او دا هغه سیمه ده چې د نورو اهدافو پرتله د ملکی اهدافو په نشکولو د پاره هم استعمالیږي، او هغه سیمه ده چې د الوتکو ضد نظام پکشي استعمالیږي. هغه ول د امریکا متحده ایالات او نور غربي هیوادونه هم د غوم رزي مواردي او زیاته کړه چې دوی د کیف تر شا ولر دي چې د غبوران نور هم زیات کړي. د هغه هیوادونو استادو چې په دغه الوتکه کې اتبا سپارول هم د ملګرو ملتونو په شورا کې خبري وکړي. استرالیا چې د امنیت شورا غړي هیواد دی په نورو غړو یې ټینګار وکړ چې یو پریکړه لیکتي تصویب کړي چې د غشتنه پکښې وي چې د یو جامع او بشپړ خپلواک تحقیقاتو لپاره هغه سیمې ته چې د غلوتکه پکښې رالویدلې د ورتګ مکمل اجازه ورکړل سي. نیدرلند چې په د غلوتکه کې یو سل ناو یک د هیواد کسان سپارول هم د دې غشتنې ملاتړ وکړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنارو دن کوس پتا د رمره کراوه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي چارو سلاکار عرفان صدیقی ویلی دی چې د پاکستان په پوز کې ځینې کسان کوشش کوي چې مشرف د قانون د منګول نخلاص کی، خو حکومت هم دې تجمن دی چې قانون به تر سره شي. پام کړی دی مرکیته چې زموږ همکار نظرانی مکړه ده په ګډه واور.
تاریخي پس منظر کې کتا سو یو دو دریو نقطو ته اشاره کوي. نو دلته ټول چې کوم دی سیویلین پروسس یا تاسو ورته وایي چې سیاسي جمهوریت د خلکو عملو هغه د ډیر اولنه مات کړی شوی دی. د هغه د وجې نه سیاسي ګوندونو کې هغه زور او توان نه دی پاتې چې هغه خپل پالیسۍ جوړ شي که منتخب هم شي چې خپل پالیسۍ جوړ کړي یا پارلیمان کې دومره زور نه چې هغه د دفاع پالیسۍ جوړ کړي هغه خارجه پالیسۍ جوړ کړي. او بیا بل خبر دا شوی ده چې دلته یو ادارې ته داسې قسمه دی مارکیټ یا په حواله یا د دولت تو د پیسو په حواله تومره لوی ارتکاز سره راغلی دی چې هغه خپل د ځان د ساتلو اهلیت لري. سیاسي ګوندونه په داسې شکل کې د ځان د ساتلو اهمیت یا صلاحیت ډېر کم لري. د هغې د وجې نه په اتلسم ترمیم کې تاسو ته یاد شي په هغې کې د شک نمبر شپږم چې کوم د پاکستان په آئین کې مخکې نه موجود و هغه یې لږ نور زیات سخت کړ او داسې قسمه لاره دې غاړې ته راتلل چې خلک دې یو انسټیټیوشن چې هغې خپل یو ځان ته یو آنر جوړ کړی دی ځان ته یو وقار جوړ کړی دی او ور سره پیسې هم شته او مارکیټ ور سره هم شته او اختیار سره هم شته او پالیسۍ هم جوړولی شي. هغه اختیار په حواله لږ ډېر داسې اقدامات شامل کړ چې څوک براه راست په حکومت بیا قبضه کولو ته نشي توان لرلی.
تاسو څنګه دغه خبره وکړه چې د پاکستان حکومت دا وخت مختلفو نور هم قدرتونو راګیر کړی دی په دې وخت کې د نواز شریف او د مشرف مسله سمره مهمه ده؟
بظاهر خو به ډیر شی خلک څنګه چې د پاکستان پیپلز پارټي قیادت هم تقریبا د غړې ته اشاره وکړه دا شان نور خلک هم د غړې ته اشاره کړې و چې یو حد پورې د یو ادارې مشر پخوانی مشر اغا رانیول او عدالت کې درول دا غالباً چې د سیاسي قوتونو د پاره جمهوریت قوتونو د پاره ډیر لوی خبره و د سې تصور چانه شو کولې چې یو چیف اف آرمی سټاف ریټایرډ هغه راشي په عدالت کې بودريږي او لکه هغه د جج د سوالونو جوابونه ورکړي او بیا بل وخت لپاره تقریبا عمومي وشي. نو دغه ورته ویل کېږي چې دغه خبره دغه شان پری دی خو د حکومت د غاړې نه چې کوم موقف مخې ته راځي نو هغه موقف داسې ښکاري چې هغې کې هم یو وزن شته او هغه وزن دا دی هغه دلیل دا دی مشرف د فیصلې اختیار دا خو د پاکستان عدالتي عظما سره دی لوی عدالت سره دی نو پکار دی چې هغه دا فیصله وکړي.
د پاکستان د پوز او د نواز شریف ترمنځ کدي سي یو نظر باندې د اړیکو ته وګورو څنګه دی دا وس وخت؟
ما ته دا ښکاري چې د پاکستان فوج کې د دې ادارې په هیڅ کدي اشخاص مو ذکر کوو چې باید کوم مختلف چارواکي دي نو د پاکستان مسلم لیگ نون یا نواز لیگ کې د ټول نه زیات حمایت نشته یا داسې خلک شته چې هغه د پاکستان مسلم لیگ نون د چارواکو په هیڅ ځانګړو په هیڅ حمایت کې تاسو به کتلی چې ډېر شي چې کله جنرالان ریټایر شي نو د هغه چې کوم جماعتونو کې شاملېږي یا ګډون کوي نو هغه پاکستان مسلم لیگ نواز وي. نو په دغه انداز کو چې ورته ګوري نو داسې ښکاري چې په فوج کې د هغه حمایت شته. خو چې کله تاسو بیا د حکومت د چلولو انداز کې خبره الی نو بیا ما تخکاری داسی چې د دې ترمنځ یو غټ اختلاف بهر حال په دوه مسلو تر اوسه پورې موجود دی او هغه یو خو تاسو دا ذکر وکړه د مشرف دی مقدمه مسله او دویمه مسله چې څنګه د دفاع د دننه دفاع او د بهرنۍ دفاع پالیسی اختیار کړی شي لکه هند سره چې کوم د خبرو اترو خبره ده یا بیا د طالبانو سره چې کوم د عمل کول خبره ده. زما خیال دی چې دا درې داسې قسمه مسلې دي چې هغه سره د حکومت په هیڅ د فوج د ادارې ډېر لوی اتفاق نشته.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې د خوست د ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې په پنجشنبه د افغان امنیتي قواو او طالبانو ترمنځ درې ساعته جګړه شوې ده او دوالو خواوو ته تلفات اوښتي دي. امریکایي چارواکي وایي چې افغان او نړیوال مامورین هیله لري چې د رایو یو زر صندوقونه په ورځ کې تفتیش کړي او د تفتیش وړ ټولې رایې 8 میلیونو ته را رسیږي. او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې امریکا په دې ډاډه ده چې د ځمکې نه هوا ته یو توغندي په اوکراین کې د مالیزیا مسافروړونکو الوتکه راغورځولې ده او دا چې دغه توغندي د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې ته توغل شوی ده. درنو اوریدونکو، زموږ وروستۍ نیم ساعته خپرونه پای ته ورسېده او بلنه درکوو د دې خپرونې چې څو شېبې وروسته به پیل شي.